پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر دی. ازادي رادیو غرمنی خبری مجله ته خراغلست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وری حمل شپړسمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل 15 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډی سپیلو، په افغانستان کې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې نن پوره شوې. طالبانو د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې بې برخلیکه پرېښودې. د طالبانو حکومت له کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملالی یوسفزی پلار په افغانستان کې د ټولو نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې. ضیاءالدین یوسفزی نن پر ټویټر تیرې 200 ورځې چې طالبانو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې، له تیارو ورځو سره تشبیه کړي دي. ملالی یوسفزی هم د افغان نجونو د تعلیم په پلوي د اعتراض غږ اوچت کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د 2022 میلادي کال پیله 4.8 میلیون افغانانو ته خواړه او د تغذیې ملاتړ برابر کړی. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک څانګې بیګا په یو ټویټ کې وویل، مرستندویو هیوادونو تیره اونۍ په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2 میلیارد و 400 میلیون ډالرو مالی مرستې ژمنه کړې. د خوړو نړیوال پروګرام د نړیوالې ټولنې د دې ژمنې مننه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر بلغاریا د اتو F-16 جنگی جیټ الوتکو احتمالي خرڅلاو تایید کړی دی. دا خبر پرون د امریکا دفاع وزارت ورکړ او لامل یې د بلغاریا د هوایي ځواک پیاوړتیا بللی ده. پنټاګون وایي د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د هوکړه په مستقیم ډول پر اوکراین د روسیې له یرغل سره تړاو نه لري. بلغاریا د ناټو غړی هیواد دی او مخکې داسې ګمانونه و چې ګنې دا هیواد اوکراین ته میګ 9 روسی الوتکې ورکوي. او په اوکراین کې د روسی پوځیانو لخوا د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته، امریکا او برتانیا وایي غواړي مسکو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وباسي. په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالتونو سفیر لیندا توماس گرینفیلد په دې شورا کې چې مرکز یې په ژنیو کې دی، د روسیې غړیتوب یو خندونکی کار بللی دی. که روسیا د بشري حقونو له شورا وویستل شي، دا پریکړه د عمومي اسامبلې د 193 غړو له دریو د 2 برخې غړو تایید ته اړتیا لري. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. د ماین پاکۍ یوې ټولنې په افغانستان کې په 2021 کال کې د ماینونو د قربانیانو ویرونکې شمیرې خپرې کړې دي. طالبان وایي د دوی ماینونه مضر نه وو.
د اسلامي ماده مجاهدینو لخوا نه ماینونه په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي ښودل شوي، ځکه زموږ ماینونه معمولا په ریموټ کنټرول په وسیله به وو.
نن د نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې پوره شوې. زده کوونکې نجونې وایي چې د ټول عمر ارمانونه یې خاورې شول.
ما وایل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې په سیند کې لاهو شولې.
د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه به د نجونو شکایت واورئ چې وایي طالبان د نجونو ښوونځي بند کړي، خو د مدرسو زده کوونکو نجونو ته اجازه ورکوي.
مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولینه راګرځي. هر ورځ زما د کور مخ ته تیریږي، زه ډېر ناهیلی سم.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین روانې جګړې ته کتنه کوو، او په 25 دقیقې اونیز بحث کې پر کوکنار او مخدرو موادو د بندیز په اړه د طالبانو د لوی مشر فرمان څیړو.
په تطبیق دي تکړه دي، اما د تطبیق هغه منفي جنبه چې د اقتصاد د اقتصاد د منځول دي، دې ته سخت ضربه واردي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبری مجله کې ز احمد تکل ستاس قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روشن کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ماین پاکۍ د مؤسسو له قوله وایي په 2021 کال کې په دې هیواد کې د ناچاودو مهماتو او په لاس د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو له کبله 1200 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې مرګ ژوبلې لویه برخه قربانیان ماشومان دي چې 15% یې جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وویل د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې له پیله تر دې مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهمادو په چاودنو کې 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور په افغانستان کې پلاس د خښشب یو او ناچاو د مهماتو د وضعیت اولدی عمله ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبلې پاړه اندېښنه ښیي. دا راپور چې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د شمیرو پر بنسټ خپور شوی ښیي چې په دې هیواد کې یوازې په 2020 کال کې د مځکې پر مخ د لوی خطر لږ تر لږه 1200 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. راپور کې دا نه دی ویل شوي چې له دې شمېر څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي، خو وایي په قربانیانو کې 50% سلنه ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې زیاته شوې ملکی افغانانو ته د وختو تلفاتو لوی شمېر، یعنی 98% په ځمکه کې په لاس د خښ شوي او ماینونو له امله دی، خو په مځکه کې د پاتې ناچاو د مهماتو له امله ملکي خلکو ته د وختو تلفاتو کچه یوازې 2% ده. په مځکه کې د ځای پر ځای شوي او ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو یوه پړه پر طالبانو اچول کېږي چې اوسمهال د افغانستان واکمنان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ماینونو خطر جدي بولي او په دې برخه کې لنړیوالو د مرستې غوښتنه کوي. خو د دوی لخوا د ځای پر ځای شوي او ماینونو په جواب کې وایي
د اسلامي مدد مجاهدینو لخوا ماینونو په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي ښودل شوي، ځکه زموږ ماینونه معمولا ټول استعمال دي لکه د ریموټ کنټرول په وسیله به وو او کله به چې نتیجه حاصله شوه خو وکه نه وه بېرته به ماینونه ټولول په هغه وخت کې.
خو وړاندې داسې راپورونه او ادعاوې هم شوي چې د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوي او ماینونو کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د شمیرې داسې مال خپروي چې پرون د سره صلیب نړیوالې کمیټې په دې هیواد کې له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د مرګ ژوبلې زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر الوافیل یون د اپریل په 4مه د ماین په اړه د پوهاوي او د ماین د قربانیانو سره د مرستې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل. د 2022 کال د جنورۍ له پیل تر دا مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په افغانستان کې د ماین خطر داسې مهال اندېښنې راپورته کوي چې په دې هیواد کې له 3 لسیزو راهیسې د ماین پاکۍ پروګرام روان دی او په دې برخه کې د پام وړ کاري ظرفیت هم پیدا کړی، خو اوس د مالي ستونزو له امله د دې پروګرام راتلونکی ناڅرګند برخلیک سره مخ دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
200 ورځې کیږي چې لشپغم ټولګي پورته انجونې لزدکړو محرومي شوې دي. طالبانو د کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره له هم د انجونو خوانځي نه دی پرانستي. افغانان انجونې وایي چې خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د صفی الله ستانگزی پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. دا هغه پوښتنه ده چې د سنا په څیر ګڼي افغان زده کوونکي له طالبانو مطرح کوي. سنا د رابعه بلخي د لسم ټولګي زده کوونکي د چلاتو میاشتو راهیسې په مخ ټولګي تړلې پاتې، خو وایي هیله منه ده چې ښوونځي پرانیستل شي.
دا خو د موږ یو لویه هیله ده چې زموږ مکتبونه شروع شي. که زموږ مکتبونه شروع شي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړه کړو. که زموږ مکتبونه جوړ نه شي د انجلکیانو هیله به له خاورو سره خاورې شي.
طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلۍ په 20مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې بې برخلیکه پرېښودي. د بغلان د نجونو د لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي فرزانه عمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
طالبانو له وروسته پرېکړه له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل. موږ ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورت فکر کې یاستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو.
د نړیوالو او کورنیو فشارونو سربېره طالبانو له هغه ژمنه نه ده پر ځای کړې چې ویل یې د طرزالعمل په جوړولو به د نجونو ښوونځي پرانیزي. اوس یې د نجونو یونیفورم د ښوونځیو د تړل کېدو یو علت بللی. ټولې هیلې پسرلي ته به چې ګواکې د نوي ښوونیز کال په پیل سره به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، خو طالبان په خپله هغه ژمنه ونه درېدل چې ویل یې په عمل کې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دا اونۍ ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د طالبانو لپاره یو ازموینه وه. هغې زیاته کړې تر څو چې طالبان په دې تړاو د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نه شي او نه به هم په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي دوی د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې ورته امر وشي په ټول افغانستان کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي.
په غزنی کې د یو شمیر لیسوس د کونکو نجونی وای د نجونو پر وړاندې د خوندزیو له بندیدو وروسته خپل راتلونکو ته اندېښمنې دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ژر تر ژره د دوی لپاره خوندزی بیرته پرانیزي. د ازادۍ راډیو خبریال له دوی سره خبرې کړي.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډیر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکو لپاره ډیرې هیلې درلودې.
مریم چې د خپل راتلونکو لپاره ډیره هیلې درلودې، خو وایي اوس یې دغه هیلې سوکسو کملاوي کیږي. دا د غزنی په یو لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکې وه چې اوس یې پر مخ زده کړو دروازې تړلې دي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داس فکر کوم چې پسین کې لاهو شولې، خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاس نه ورکوم، فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
دا یوازې مریم نه ده چې بد احساس کوي. سنا د غزنی ولایت اوسیدونکې ده. دی په دغه ځای کې په 12 ټولګي کې زده کړې کولې. سنا وایي هیڅکله مې دا سوچ او فکر نه کاوه چې زموږ پر مخ د زده کړو دروازې بندې سي.
ډیر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت موږ زده کړې کولې، درس به وایلو، اوس چې درس نه وایي ټوله ورځ په کور کې، ډیر بد احساس لرم او ډیر خوش نه یم. موږ د نوي حکومت یا امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د جنکیانو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي، تر څو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
لیلما په غزنی کې د 12 ټولګي یوه بله زده کوونکې ده. نوموړې وایي موږ د یوې باسواده او پرمختللې ټولنې د لرلو په هیله زده کړې کولې، خو له بده مرغه چې اوس نیمګړې پاتې دي.
الله داسې ټول شاګردان د موږ همسن پیان ټول اندېښمن دی، د دې دپاره چې د موږ مکتبونه بند دي، او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې د همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړه، نو د پښتو ډېر موږ اندېښمنه یو.
په افغانستان کې ټول نجونې د طالبانو له حکومت څخه د ښوونځیو د خلاصېدو او هغې ته د زده کړو کولو د اجازې غوښتنه کوي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان ستره محکمه نن د پارلمان د ړنګېدو لپاره د ولسمشر د اعلان په اړه پریکړه کوي. په دې اړه د بس لپاره د سترې محکمې غونډه ورم ورځ ځنډېدلې وه او تمه ده چې نن به بیا دوی بسونه وکړي او خپله پریکړه به اعلان کړي. صدر اعظم عمران خان هڅه کوي چې د ده د سلب اعتماد لپاره د اپوزیسیون هڅې شنډې کړي، خو په دې برخه کې به د سترې محکمې پریکړه ټاکونکې وي. څه تمه ده په دې برخه کې د بحث لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څنګه ایډیټر داود خټک د شپې په سټوډیو کې را سره دی. خټک صاحب مننه. ستاسو توقع یا په پاکستان کې عمومي انتظار څه دی چې د سترې محکمې پریکړه به څه وي؟
مننه تکل صاحب. او همدا اوس تاسو چې څنګه مانه پوښتنه کوي، همدا اوس د پاکستان سترې محکمې په دې موضوع باندې اوریدنه شروع کړه، او نن به په دې باندې د اپوزیشن مشر وکیل 13 دقیقې خبرې کوي، او بیا د اغه ورستو به یو دوه نور وکیلان لس د کی خبرې کوي، اغه نه پس به بیا د حکومت وکیل خبرې کوي، او بیا ممکنه دا چې د دې یو فیصله وشي. په پاکستان کې چې عام د قانون د پوهانو کمې خبرې مخې ته راغلي دي، نو اغه وایي چې دا یو ساده کیس دی، او په دې کې د آئین نه سرغړونه شوې ده، او سپریم کورټ نه دا توقع کیږي. خلک دا امید ساتي چې سپریم کورټ به دغه هر څه چې شوې دي نو دا به اوزنډي، او دغه د عمران خان په ضد به د عدم اعتماد ووټ د دې به بیا حکم ورکي.
که تصور کو چې ستره محکمه د سلب اعتماد هڅه تعقیب نه کی او پریږدي او وینه منی، یعنی عمران خان ته برات ورکړي، د اپوزیسیون اقدامات به څه وي؟ دوی څه ویلي دي؟
دا هم یو خبره کې دی شي، خو اپوزیشن که هر کله د سترې محکمې فیصله راغله نو په پاکستان کې عمومي بیا داسې کار کیږي چې د سترې محکمې د فیصلې خلاف بیا خلک نه راپاسیږي، هغه بیا منل شي، او که څوک د هغې پر ضد باندې راپاسي نو دا بیا د عدالت د سپکاوي په زمره کې راځي، په هغې کې دا ګڼل کیږي. نو اپوزیشن به د هغې په ضد باندې داسې وکړي چې بیانونه خو به ورکړي، او کم قانوني ماهرین چې دي هغې به هم په ټلویزیونونو یا په خپل هغې کې بیانونه ورکړي، خو د هغې په ضد کم داسې غټ اقدام کېدل یا یو جلسي جلوسونه کول زه نه ګڼم چې کنه داسې یو کار به وشي.
او وروستۍ پوښتنه خټک صاحب، چې د عمران خان په ضد ستره محکمه فیصله وکړي، په هغه صورت کې دا خطر شته چې پوځ اقدام وکړي یا من راشي میدان ته؟
نه، پوز خو اوس سو وختو شو چې د پاکستان پوز اوس په بیا بیا وای چې دی یعنی نیوټرل، یعنی نیوټرل مطلب چې دی بے طرف دی، د هیچا سره دی طرف نه اخلي. خو د عمران خان خپل پلویان څنګه چې د عمران خان دا سیاسي ګوند جوړ شوی دی او دا غی دا رویه چې څنګه دا په سیاست کې، نو دا ممکنه ده چې د سپریم کورټ فیصله یعنی د سترې محکمې فیصله د عمران خان پر ضد راشي نو د هغه پلویان به جلسي جلوسونه وکړي. او لدی وړاندې هم عمران خان په خپلو پلویانو یو نه سو سو واری غک کړی دی چې تاسو راووزه او د دې اپوزیشن د خلکو په ضد باندې تاسو جلسي جلوسونه وکړئ، نو د دې امکان شته.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو د مشال څنګ ایډیټر داوود خټکو چې د پاکستان د وروستي سیاسي بحران په اړه لمک سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم ورزو د اوکراین مسایلو ته، لکه څنګه چې واموریدل په اوکراین کې د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو شواهد د دې باعث شوي دي چې نړیواله ټولنه دا جنگي جنایت وبولي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د جنگي جنایتونو په تور د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمې غوښتنه وکړه. د هغو پلانونو یادونه هم وکړه چې لمخې د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو سبب کیږي. ولسمشر بایدن ویلي ولادیمیر پوتین ظالم دی او هغه څه چې په بوچا کې پیښ شول خواشینوونکي دي. د دې اشاره له کیف بهر هغه شارګوټي ته وچې روسي ځواکونو د راپورونو لمخې په کې په لسګونو کسان وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال یو جنگي مجرم وباله. په همدې حال کې ټاکل سوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن سېشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبري وکړي. اټکل دا دی چې زیلینسکی به هلته په بوچا کې د وژنو له کبله د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړي. د همدغه وژنې جنگي جنایتونه او نسل وژنه بللې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون بوچا شارګوټي ته سفر وکړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا د ملکیانو جسدونه هلته موندل سوي. ګڼې په سرایونو، کوڅو او کورونو کې په ډزو وژل سوي دي. په خبرو سویو زړه بژنوونکو تصاویرو کې ښکاري چې د دغه شارګوټي په هر ځای کې مړې پراته دي. د ځینو جسدونو لاسونه تر شا تړل سوي چې نړیوالې ټولنې له دې کبله روسیا غندلې ده. جرمنی او فرانسې په ځوابي اقدام کې پلسګونو روسی ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل او دوی جاسوسان بللې دي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل په خبره دغه ټولنه د سویو جنایتونو له کبله پر روسیې پر نویو بندیزونو بحث کوي، خو روسیا دغه تورونه ردوي. د کرملین ګڼو لوړ رتبه چارواکو دغه راپورونه پارونکي بللي چې هدف یې د دوی په وینا د روسیې اعتبار ته زیان رسول دي.
په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس ګرینفیلد په دې شورا کې د روسیې غړیتوب یو مسخره کار بللی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مرکز د سویس په ژنیو ښار کې دی، او که چېرته له دې شورا د روسیې نوم او غړیتوب ایستل کیږي نو دا پریکړه د عمومي اسمبلې د 193 غړو 2/3 برخې رایو ته اړتیا لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نبینزیا د بشری حقونو له دې شورا نه د روسیې استل د نه باور عمل بللی دی. قدر من اوریدونکو، تاسو د اوکراین د جریاناتو اړوند مسایل کولای شئ چې د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. پر د ویب پانه تاسو کولای شئ همدراز چې د افغانستان او نړۍ پر نورو موضوعاتو هم په زړه پورې راپورونه، خبرونه، مرکې او تحلیلونه وګورئ او وایورئ. ویډیوګانې هم د ازادۍ راډیو پر ویب پانه کتلی شئ. په پاتې خبرونه کې زما له همکار اسدالله لودین سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا، السلام علیکم. د خبرونه د برخې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه د منځنیو خوانځیو او لیسو د زده کوونکو جنو په شکایت پیلوو. دا جنونی وای چې طالبانو د جنونو لپاره مدرسې پرانیستې دي، خو د دوی پر مخې د خوانځیو دروازې بندې کړې دي. دوی د طالبانو هغه پریکړه غیر عادلانه بولی چې د جنونو تعلیم یې د جنونو زده کوونکو د جامو د سرنګوالي په اړه د پریکړې په خاطر ځنډولې دی. د جنونی وای چې د دوی جامې د مدرسو د زده کوونکو له جامو سره هیڅ توپیر نه لري.
له هغه وروسته چې د نوي تعلیمي کال د پیل سره سم د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته به وروسته له هغه چې دوی د ښوونځیو د لباس د سرنګوالي په اړه پریکړه وسی، ښوونځي ته به د تګ اجازه ورکړي. خو اوس مهال یو شمېره د ښوونځیو زده کوونکي وایي د دوی او مدرسو ته د تلونکو نجونو د لباس ترمنځ کوم توپیر نشته، خوای طالبانو مدرسې خلاصې کړي او ښوونځي تړلې دي. د دغه زده کوونکو لړلې یو هم سمیرا ده چې تیر کال یې د نهم ټولګي زده کړې بشپړې کړي او غوښتل یې چې په 1401 ښوونیز کال کې د لسم ټولګي زده کړې فیل کړي. سمیرا چې نه غواړي سیمه یې په ډاګه سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه توپیري چلن زیاته ناهیلي کړي چې یو شمېر نجونو ته د زده کړو اجازه ورکوي او یو شمېر نورو ته بیا د زده کړو اجازه نه ورکوي. سمیرا وایي چې تر اتو میاشتو انتظار وروسته هیله درلودله چې په نوي ښوونیز کال کې به طالبان دوی ته اجازه ورکړي چې یو ځل بیا ښوونځي ته ولاړ شي. خو په خبره یې چې دې خبر زیاته ناهیلې کړې چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ به ښوونځي تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي.
موږ په اسلامي حجاب کې ښوونځي ته ځو، موږ هم هغه نه خوښیږي چې د شریعت نه بلارې کار وکړو. کوم څه ته چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کوي نه درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې ته ولې نه راګرځي؟ هر ورځ زما د کور مخ ته تیریږي، زه ډېره ناهیلې سم، یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازاریږي په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخکې په حجاب کې تو ښوونځي ته، اوس هم په حجاب کې لو.
زرمینه د هلمند د مرکز لشکرګاه ښار اوسېدونکې ده او دا هم د یوې ښوونځي زده کوونکې ده او سږ کال د نهم ټولګي څخه لسم ټولګي ته بریالۍ شوې. ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته انجونو ته شرعي لباس یو پلمه ګرځولې، خو په حقیقت کې نه غواړي چې انجونې دې ښوونځي ته ولاړې شي. یا دې ښځینه زده کوونکي زیاتوي چې د دوی او مدرسو د نجونو د لباس ترمنځ توپیر دا دی چې دوی بورکا کوي او ښوونځي ته ځي او د مدرسې نجونې په تورو عربي حجابونو کې مدرسې ته ځي. بل خو بیا یو شمیر هغه ښځینه زده کوونکي وایي له هغه وروسته چې طالبان اول شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې، ګډو نجونو اوس مدرسو ته مخه کړې. نوریا د یوې دیني مدرسې زده کوونکې ده چې اصلي نوم یې بل څه دی، خو موږ یې دلته د موضوع د اساسیت له امله نسو یادولی او نه یې هم د اصلي ځای په اړه معلومات خپرولی سو. دا په ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده، خو له کلونو راهیسې د ښوونځي تر څنګ مدرسې ته هم ځي. د ازادي راډیو ته ویل له هغه وروسته چې طالبان اول شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې، ګډو نجونو اوس مدرسو ته مخه کړې. دا وایي مدرسې ته نجونې یوازې د کور په کالو او یو پوړونی کې ځي او ښوونځي ته په حجاب او بورکا کې ځي.
مکتب د ګرد راځي
قرات وای هغه مولوی صاحب راځي هغه په خونه کې ناست په لاره لکړه د باندې چې قرات کول سره کړو.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه د طالبانو نظر هم واخلي خو هغه په دیاړه زموږ پیغامونه ځواب نه کړه.
خبر او له خبر ورها خو
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوب
وسم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي. نوریاس نوری ته بغوښ شو.
واشنگتن اگزامینر په یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو د خزو د حقونو په اړه خپل ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. لیکوال د انجونو د زده کړې د څو مواردو یادونه کړې ده. طالبانو له پرله پسې ژمنو سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونې په روانه وري یا حمل میاشت کې پرې نښودې چې ښوونځیو ته لاړې شي. ډېرو د افغانستان دننه او بهر د طالبانو پر دغې اقدام اعتراض وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د دوشنبې په ورځ وویل چې افغانان غواړي چې لونې هر څومره ژر چې کېدای شي ښوونځي ته لاړې شي. د واشنگتن اگزامینر لیکوال په ټوله کې داسې نتیجه اخیستې چې طالبانو دومره زیات تغییر نه دی کړی. د دې مطلب په یو برخه کې راغلی چې طالبان باید د نړیوالې ټولنې تر بندیزونو لاندې وي او د افغان نجونو او ښځو باید ملاتړ وشي. ګالوپ نړیوالې ماسې د افغانستان په اړه یوه نوې سروې ترسره کړې چې 94% ګډونوالو یې ویلي چې ژوند یې ډېر تریخ دی. د دغه سروې له مخې 94% ښځې او 92% نارینه له دغسې حالت سره مخامخ دي. دا په افغانستان کې د کړېدلو خلکو اندازه نه ده چې په بېسارې توګه لوړه شوې، بلکې له 2015 راهیسې چې ګالوپ د سروېګانو لړۍ پیل کړې د نړۍ هیڅ یو هیواد له دغسې حالت سره نه و مخامخ شوی. په دوام کې ویل شوی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د دې هیواد اقتصادي وضعیت لا خراب شوی. بشري مرستندوی د اروپا افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، خو تېره اونۍ د جنیوا په کانفرنس کې بسپنه ورکوونکو د څه باندې 2.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وکړې.
او په روسي برخه کې هم ستاسو پیغامونه
دا هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه سره په تماس کې ما دا چې شپږ وړاندې مخکې د طالبانو د استخباراتو د ریاست لخوا څخه د تیر جمهوري نظام نظامي سربازان نیول کېدل او د هغوی پر کورونه به چاپی وهلې او کورونه څخه به ایستل او ګیرول به دا سربازان چې څنګه کېدل او هل کېدل به سمو دا ورسته به خوشی کول چې دا غول جملې څخه یو تن کمانډان د نجبلا پوجي په نامه او د هغه څو تن سربازان چې دند د هلمند ولایت پر ګرشول سوالي کې و شپږ میاشتې مخکې نیول شوی دی او دا خلک خپل کورونه څخه سلسلي او استخبارات د ریاست لخوا څخه چاته ول شوی دی باندې او دا خلک د داعش په تور باندې ښینول دي. هیڅ کوم ثبوت او جرم تر دې مهال اور باندې نه دي ثابت شوی او نه هم پیدا کړی دي او په دغه شپږ میاشتې کې هیڅ محکمه هم نه ده شوې. دغه نظامیات څنګه کیږي وهل کیږي او تکول کیږي او هیڅ څه موازن نه ورسره کیږي او یوازې وحشت دی چې د دې اطلاعات سره روان دي. نو تاسو څخه هیله کوم چې نظم را سرزور مقامات پرې ورس او د دغو نظامیانو غم وخورئ. والسلام.
زرا زبی راډیو سره د اتقام سپټومبر چې د غندا په سوال کې کمبار ورکول شو هغه پرواز څه باندې مستولا کوي یا په چا پاتہ ځکړی یا شیرا کړی یا څه څه دی راځه ما په هغه باندې ورسه زمیان شي په لاته کې نو کوشش کوونده ده هیڅ څه مسته یو پارسل ولا کړی ملکار او داخله چې پرواز څه سره وایي خرڅي راباسي خرڅي مست نه رسي نه مشترک کړی نه چا څه نه راته کړی ده. والسلام.
دا غډیر شکار او چې په افغانستان کې اسلامي امارت د کوکنارو خرڅوړو نیول او کرل دا بند کړ. هم دا وروسته کسان چې وایي چې کوم تاریخ چې د لور هغه په درېل سمون سره په ډول کا سره او په اړه چې څو دا انده لپاره د چرسان وروینه دا په درې نه به په اشاره ورکړي. دا ډیر شکار اوس. السلام علیکم ورحمت الله.
دا د برکی برکول سوالي کې د ځوان کله کې اورورا کله نه کار نه کوي روشن خو باز ځای په دا د سیم افغان او ریبا شبکې به خي حالت نه کوي بروغ روته خې د زنګونه او کده په اړه کې اوس معلومات یو دلته کار وسی. والسلام علیکم. السلام.
مسره مده طالبان او حکومت د مایوبینو بازي ماشونه لګلې دي بازي پیسې لګلې بازي نه دي لګلې وی بازي د جوړي اخري بازي د خاوري اخري دغه فرخم کار دی ران فاطمه ټول به یو ځای لګلی او روزه ده څنګه وکړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د دې برخې مطالب همدومره وو. په پاته خبرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړئ.
دولس بجې او دیرش دقیقې.